د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي او افغان هیات به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. او د کندهار چارواکي ادعا کوي چې د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مساج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د اروزګان او جوزجان ولایتونو امنیتي چارواکي وایي چې په لسګونو طالبانو ته مرجوب لاوښتي دي. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی، او د امریکا او د ترکیه او روسیې مشرانو د سوریې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو پر مورچو د نړیوالو او افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو طالبانو ته مرشوب لاوښتي ده. په اروزګان کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک قمندان ملک زین الله نن د ازادي رادیو خبریال ته وویل افغان هوایي ځواک او د امریکا بي 250 الوتکو د ترین کوټ په شمال ختیځ کې د طالبانو پر مورچو له څلور ورځو راهیسې بریدونه روان ساتلی دی چې په لړ کې تر اوسه لږته لږه دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. قمندان ملک زین الله د عملیاتو په ساحه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل
دغه منډیکه چې پلان مورته ولاړو دا د خړزو سر دی، خانکي منډیکه ده، خانکي غونډۍ ده. نن څلورم ورځ موږ عملیاتو ته موږ پرمختګ هم لرو، تقریبا دیرش نفر یې مړي دي.
د همدارز ول چې په دې عملیاتو کې 15 طالبان ژوبل شوي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. لبلې خو د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یو هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی نن پنځشنبه وویل د امریکا په مشه د ائتلافي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو چینایي او درو ازبکستانیانو په ګډون د داعش 15 غړي ووژل شوي دي. د حمله د کینیټی په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوشټی په ولسوالۍ په جوزجان کې د داعش د فعالیت اصلي سیمې ګڼل کیږي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قمندان وایي په ناامنو ولایتونو کې عملیات پیلیږي او د کابل د امنیت د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. جنرال نیکلسن وویل چې د کابل د امنیت لپاره هم پلان لري. دا خبره نن لغمان ته د سفر پترس کې وکړه. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګید چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت د سختریزې ډلې یادایش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیدلې ویل شوي چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ خطر پیښوي او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتو دغه ځانګړې ډله چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. یو امریکایي چارواکی وویل وروسته لدې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریهوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نشودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمېر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده، د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حملې په مهال په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دو هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړي کړي. د کرملین له یوې خبر پاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په خپل منځ کې په تلیفوني خبرو کې همداراز د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه، خو پر نیټې سلا نه ده شوې. د روسیې د تاتارستان د روغتیا مرستیال وزیره چې په خپل کور کې نظر بنده وه مړه شوې ده. د تاتارستان د سیمې چارواکي وایي چې نوموړی د مالی فساد په تور په خپل کور کې نظر بنده وه. د سیمې رسنۍ وایي چې 250 کلنه یلینا شیشماروف پرون په خپل کور کې مړه وموندل شوه.
دوستانو خبرونو ملاحظاتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان یو هیئت پر ځینو مهمو مسلو د خبرو لپاره سبا اسلام آباد ته سفر کوي. دا چې په دې موضوعاتو کې کوم ټکي شامل دي په اړه ریپورت لرو. دا به هم وابوري چې د افغانستان د عالي شورا چارواکي د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریون د سولې د ټینګښت په هدف دی او باید ملاتړ وشي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کندهار د چارواکو لاغه ادامه مخبرو چې وایي د یوې خصوصي راډیو د نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو توکو ډک مایکروفون نیولی. د امریکا متحده ایالاتو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو وسین نور مسایل هم دراورو موږ سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیئت به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور د دې لپاره فرصت نشته چې پاکستان دې په خالي ژمنو وخت ضایع کړي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتګ په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت وایي نور په خالي ژمنو د پاکستان لوري د وخت ضایع کولو مرحله پای ته رسیدلې. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوی لړۍ له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د ښاغلي مستغنی په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د دشمنی پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د خبرو په دغه دور کې رامنځته شوي دي.
افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو په تدوین، تصویب او یا هم د دې ته ورته مواردو کې ځای کړي. یوازې هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه عملي اقدامات دي. د افغانستان غوښتنې په واضح توګه پاکستان سره مطرح شوي او اوس د دې موقع را رسېدلې چې پاکستاني لوري پرې عمل وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ به افغان پلاوی سبا د دوه ورځو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته پلاوی له اسلام آباد کابل ته راغلی و. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللي و. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له پاکستانه تر ستنیدو وروسته رسنیو ته وویل پاکستان دا ومنله چې خاورۍ د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو د تګ راتګ لړۍ له هغې وروسته ګړندۍ شوې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. افغان حکومت وایي د یادو حملو مسؤلیت حقاني شبکې منلی، هغه شبکه چې پاکستان یې په ملاتړ تورنېږي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت بیا ویلي افغان حکومت د هغه ناسم درک له کبله چې د ځینو بهرنیو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی پر پاکستان تور پورې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي پاکستان په کابل کې له خونړیو حملو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي که پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه دوام ومومي نو هرو مرو به دغه هیواد یادو فشارونو ته غاړه کیږدي.
د امریکا دغه فشار پر پاکستان که له هرې زاویې څخه وسي، د افغانستان له ادرس نه وسي یا د افغانستان د جهت نه وسي، همدارنګه د نړیوال سیاست د امریکا له جهت نه وسي، دا بل اخر یو نتیجه تر سی چې پاکستان د فشار ته ځان تسلیمي.
د خغلی سادات خبره د ترهګری پر وړاندې د ریښتینی مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو باور کول خوشباوري وراخو بل څه نشي کېدای، خو د سیبری خچ نړیوال پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیات سبا پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. په اسلام آباد کې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې دغلته د قبایلي سیمو یو شمېر معترضان له تیرو څو ورځو راهیسې راټول شوي دي، او د پاکستان له چارواکو په ځانګړې توګه د دې هېواد له پوځي چارواکو مشخصې غوښتنې لري. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریون د سولې د ټینګښت په هدف دی او باید ملاتړ وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاریون له ترهګرۍ سره د ترهګرۍ نه د خلکو د خلاصون غږ دی. اکرام الله اکرام له کابله نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونو ته په اشاره وایي چې له دې سولې ایز حرکت باید د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي له څو کلونو را په دې خوا د تروریزم قربانیان دي او اوس یې د تروریزم په وړاندې د سولې د ټینګښت غږ پورته کړی دی. ښاغلی خپلواک وایي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته قومونه د تروریزم اصلي قربانیان دي او باید له دې پدیدې نه د خلاصون او د سولې ایز ژوند په هدف ترې لازم ملاتړ وشي.
دا چې اوس ملت راپورته کېږي، علما راپورته کېږي، ځوانان راپورته کېږي او د سولې غږ کوي، باید ټوله دنیا د سیمې د ثبات لپاره، د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره، د ډیورند کرخې د دواړو غاړو د ثبات لپاره د سولې غږ بدرګه کړي او د سولې غږ سره حمایت وکړي، او هغه کړی چې یوغوی په دغه سیمه کې په دې منطقه کې نامنوی غواړي او په نامنوی کې خپل اهداف ته رسیږي، او هغه ترورستان چې افغانان نه دی او له بهر راغلي دیغوی لپاره مشترک اقدام.
دا په داسې حال کې د کله چې د روان میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې نقیب الله مسعود ووژل شو، په خبرګون کې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته پرتو قومونو په اعتراض لاس پورې کړ. دوی د جنوري په 26مه نیټه له ډیری اسماعیل خان خپل اعتراضونه پایل کړل. دغه اعتراضونه مظاهری له دی وروسته بنو، کوهات، پیښور، چارسدی، مردان، سوابی او د پاکستان یو شمیر نورو خارونو ته وغځېدي، او د فبروري میاشتې په پیل کې اعتراض کوونکو خپل ځانونه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورسول. د پاکستاني پولیسو د یو پخواني چارواکي چې د نقیب مسعود په وژلو کې لاس لري نیول، له جنوبي وزیرستان د ماینونو پاکول او د پاکستاني حکومت لخوا د پښتنو نیول شوي ځوانانو راخلاصول د لاریون کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. دې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شاهزاده مسعود وایي کلونه کېږي چې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته پراته پښتانه قومونه د تروریزم قرباني کېږي او حقوق یې تامین نه دي. ښاغلی مسعود وایي چې د لاریون کوونکو غوښتنې په حق دي او باید ملاتړ یې وشي.
په دغه دوو لسیزو کې لکه څنګه چې دیخوا افغانانو باندې دغه جنګ تحمیل شوی ده، متاسفانه چې د ډیورن د ختمه ای خواته په قبایلي سیمو کې هم دغه جنګ په هغه قبایلو باندې تحمیل شوی ده چې څومره ظلم و ناروا دلته کېږي په دې ځای افغانانو باندې، په هغې افغانانو هم متاسفانه شوی ده. اوس چې کومې غوښتنې دوی لري، دا د دوی برحق غوښتنه ده. زه امید کوم چې دوی د خپل مظاهرو ته ادامه ورکړي.
یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د لاریون کوونکو له غوښتنو سره سم د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د امنیت ټینګښت د افغانستان او سیمې له امنیت سره مرسته کوي. لډلی عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته وویل چې د ډیورن کرخې د پوري غاړې د پرتو قومونو لپاره واغښتنو سره سم د سیمې د هیوادونو اخلاقي مسولیت دی ترڅو د دې قومونو ملاتړ وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته افغانستان د امریکایي هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو قمندان جیمز هاکر وایي په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز دي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې امریکایي ځواکونو وروستی ځل روانه اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان په اردوج ولسوالۍ کې د B-52 ډول الوتکو څخه په استفادې د وسلوالو پر سنګرونو هدفي ګزارونه وکړل. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هیکر د چهارشنبې په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې تر سوریې او عراق وروسته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پر هوایي بریدونو ډیر متمرکز دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې سره به له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې زموږ وړتیاوې ډېرې ښې سي. هیکر زیاته کړه که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډیری حملې افغان هوایي ځواکونو ترسره کوي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 کال کې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 25 حملې ترسره کړې دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې یې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوې هوایي حملې کړې دي. په دغو بمباریو کې چې له امریکایي B-52 ډول الوتکو همکار اخیستل سوی و، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نښه سوی و. د امریکا پوځ د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د هغو سختریزو مخه ونیول سوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولیس سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا همداراز ویلي هغه موټر یې هم له منځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړي وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه ده چې له مخې یې باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات سي، او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ټرمپ له اعلان راهیسې امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر پرون په پینټاګون کې دا هم وویل چې د ائتلاف الوتکو په 2018 کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې هر اونۍ 25 هوایي بریدونه کړي دي، خو د ده په وینا افغان پیلوټانو په اونۍ کې شاوخوا 40 حملې کړي وې. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت د رواني اونۍ په سر کې ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال پرتله د افغان هوایي ځواکونو ورځنی عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تقریبا هر ورځ له 10 تر 50 پورې مستقلانه هوایي بریدونه ترسره کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په سر د رامنځته شوي ستونزې حل ته خوشبینه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې هم ازادي راډیو ته په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب تایید کړی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن د والي لرې کول او په ځای یې د بل کس ټاکل د ولسمشر صلاحیت بولي او وایي د والي په سر د ملي والي هوکړه لیک او د نړیوالو ادارو ته مراجعه د افغانستان سیاسي ثبات او اساسي قانون ته ستر ګواښ دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په سر د رامنځته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نامه منځګړیتوب مهم بولي. د دغه ګوند ویان مرستیال زبیح الله فطرت د پنځمې پر اساس ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یو نامه په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ولې دا چې دا بنسټ د ملي والي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت له نږدې ګوري، اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي. دوی وایي د خبرو په پړاو کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې د ملګرو ملتونو سازمان د همکارۍ اړتیا لیدل کېده، نو ځکه هیله دا ده چې ملګري ملتونه لکه څرنګه چې د هوکړه لیک په لاسلیک کې رول لري داسې یې په عملي کېدو کې هم رول ادا کړي. ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو لا 13 ورځني ځنډ وروسته دا منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا خبرې له تېرې سې شنبې ورځې پیل شوې. شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی در روان مریض کال د قوس د میاشتې په وروستیو کې دا ته محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر محمد داود هغه ولایت د والی په توګه وټاکه. خو له دې اعلان وروسته خپل اته محمد نور او د جمعیت ګوند د حکومت په دغه پرېکړې غبرګون وښود. دوی ویل چې دوی ته دا استعفا د منلو وړ نه ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د حل په خاطر په څو پړاوونو کې خبرې وشوې. تر دې چې شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورای وغړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د بې نتیجې پای ته رسېدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مصلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
ملی وحدت حکومت موافقتنامه د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم دا ده چې دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو او زموږ چارې هم د اساسي قانون له مخکې نه ځي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی د افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
د وی په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرخوي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند کڅ هم د یوناما په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار لري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري. د کندهار چارواکي دا کوي چې د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. د خبریال چې احمدالله څرګند نومیږي دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی چې اوس هم په توقیف کې دی. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د پنجشنبه په ورځ له خبریالانو سره د یوې ځانګړې غونډې پر مهال وویل چې دغه مایکروفون په وسیله د حملې هدف دی. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د ملي امنیت منصبینو شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په کندهار کې د یوې خصوصي راډیو د نشرات مسؤول احمدالله څرګند په دې تور ونیوی چې یوه ځان وژونکي ته چې امنیتي ځواکونو په کابل کې ژوندی نیولی وو په خپل اداره کې دنده ورکړې وه او هغه یې څو ورځې په خپل دفتر کې ساتلی وو. خو اوس د کندهار والي له خبریالانو سره د یوې ځانګړې ناستې پر مهال وویل چې د همدې خبریال د کار په دفتر کې داسې یو مایک موندلی چې د چاودیدونکو توکو ډک وو. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسای دا وکړه چې د چاودیدونکو توکو ډک دغه مایک نیول سوي خبریال ته منسوب دی او غوښتل یې چې په مټې د مرکې او یا هم کومې غونډې پر مهال پر د برید وکړي. والي زیاتوي چې سمه د وړاندې کشفي او استخباراتي ادارو خبر ورکړی و چې د مایک بم په واسطه ورباندې برید کېږي. په عینې وخت کې د کندهار امنیه قمندانۍ مسؤلینو بیا د دغه مایک تر نیول کېدو وروسته خبریالانو ته ادعا کړې وه چې دغه مایک بم د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د ترور په موخه جوړ شوی وو. د ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینهپال چې له خبریالانو سره یې په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کړی وو وویل شاید دغه مایک بم ته پر داسې فرصت چاودن ورکول سوی وای چې وسلوالو ته مطلوب وای. دا چې نیول سوی مایک بمب په رښتیا هم د ملي امنیت له لورې نیول سوي خبریال ته منسوب وي شاید ډېرو څېړنو ته اړتیا ولري. کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او خبریالان هم له حکومت غوښتنه کوي چې د نیول سوي خبریال او پر هغه د مایک بم د تړل سوي تور په اړه د جدید څېړنې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان او مدني فعالان پکې راټول شوي، رسمن پرانیستل شو. په دې اړه په یوه غونډه کې د دې مرکز چارواکو په دولت کې ځوانانو ته د ونډې، بیکاری له منځه وړلو، اداري فساد او تعصب په وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې وبلله. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم د مرکز مسولین وای د سولې او ثبات د ټینګښت، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو، حکومت د ورپی خستونزو د هواري، ځوانانو ته په حکومت کې د ونډې، له تعصب او فساد سره د مبارزې او په یو شمېر نورو بیلابیلو برخو کې به خپلې هڅې وکړي. د دغه مرکز د رهبری پلاوي غړي مشتبه پیکان د پنجشنبې په ورځ د دغه مرکز په پرانیست غونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواري ته به یې کار وکړي. هغه وایي موږ د بهیر د پیاوړتیا، پرمختګ او نوي نسل ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د حل لارې لرو. موږ له نورو بنسټونو سره د کابل او ولایتونو په کچه د خبرو اترو او غونډو له لارې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او مهارتونو رامنځته کولو لپاره کار کوو. هغه پیکان زیاتوي په دغه مرکز کې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان، مدني فعالان او نور فکري کسان سره راټول شوي او د ټول افغانستان په کچه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وای حکومت له ژمنې سره سم ځوانانو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او دا مهال د کابینې 40% غړي ځوانان تشکیلوي. محمد حمید تهماسی په همدې غونډه کې وویل حکومت هر ورځ لوړو سیاسي پوستونو ته د ځوانانو د راوستلو لپاره سیاسي قرباني ورکوي.
داسې کسان په لوړو پوستو باندې راغلي چې مشخص آدرس نه لري، نه اقتصادي آدرس لري، نه سیاسي آدرس لري او هیڅ ډول آدرس پکې نشته. دا ځوانانو تاسو پوسوي چې دا د ملي یووالي حکومت یو استره او مهمه لاسته راوړنه ده چې اوس ځوانان کولای سي چې په ارشد حکومتي بستو باندې وظیفه ترسره کړي.
ښاغلی تهماسی زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې داسې کسانو په لوړو حکومتي پوستونو کار کړی چې هیڅ کاري ژمنتیا، اسناد او سوابق یې نه درلودل. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد علي مجیدیار وایي حکومت د ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره یو ستراتیژي چمتو کړي. د افغانستان د نوښت او عمل مرکز وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت او په افغانستان کې ځوانانو ته د ورپی خستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو تروریستانو په توګه پیژندلې. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا کسان په پاکستان کې له ډیرا یا غډلو سره د اړیکو په تړاو په تور لیست کې شامل شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت د فبروري پر 8 نیټه ویلي چې دوی رحمان زیب فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي دي. امریکا وایي دغه کسان د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه په ګډون په پاکستان کې له ډیری یاغي وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغو کسانو یا دو دریو توندلارو ډلو ته مالي او لوژستیکي ملاتړ، د چاودیدونکو موادو او هم د ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته برابروله. د تروریزم او مالی منابعو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیاله سیګل ماندلکر وویل چې دغه وزارت په پرله پسې او جدي ډول هغه توندلاري تعقیب او افشا کوي چې په ټوله جنوبي اسیا کې د تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي او غیر قانوني مالي شبکې اداره کوي. هغې زیاته کړه موږ پر پاکستاني حکومت او په سیمه کې پر نورو هیوادونو غږ کوو چې دغو خطرناک افرادو او سازمانونو ته په ځای نه ورکولو سره زموږ سره کار وکړي. تر دې دوی اونۍ د مخه د امریکا متحده ایالاتو شپږ تنه افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د همکاري په تړاو په تور لیست کې شامل کړل. دغه کسان هم په پاکستان کې میشت ول او له طالبانو سره یې اړیکې درلودې. د امریکا په تور لیست کې د نوي شامل شوو کسانو د یو تن محمد نومي په اړه دا کېږي چې په فارس خلیج کې لشکر طیبه ته مالی مرستې راټولې کړې او هم یې له اوږدې مودې راهیسې له هغو ډلو سره اړیکې درلودې چې د افغانستان په عملیاتو کې ښکېلې دي. دوه نور کسان بیا د شیخ امین الله پر ځای په کار کولو تورن دي. شیخ امین الله په 2009 کال کې القاعده او افغان طالبانو سره د همکارۍ په تړاو په تور لیست کې شامل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتو ادعا کوي چې امین الله د پاکستان په پېښور ښار کې یو دینی مدرسه په یو داسې مرکز بدل کړی و چې القاعده، افغان طالبانو او لشکر طیبه د روزنیز او د جلب و جذب مرکز په توګه کاروله.
د تیر میاشتې په لومړیو کې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به پر اسلام آباد خپلې مرستې وځنډوي چې د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې میشت د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر وړاندې چې په افغانستان کې عملیات کوي جدي اقدامات نه وي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان روانه اونۍ د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې واشنگټن په پام کې لري پاکستان په خپله خاوره کې یاغیانو ته د پناه ورکولو په برخه کې ځواب ووایي. اسلام آباد د ترهګرو د ملاتړ تورونه ردوي.
خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په همدې سره دا پښتو نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د آزادۍ رادیو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. ستار